پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت لاله مخکې د 2020 کال د اگست په پای کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د وو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ د لسو ملکانو د وژنې مسؤلیت منلی دی. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو له مخې یو بل ملکي افغان د 2020 کال د جنوري په 8مه په هرات کې او یو بل د اگست په 12مه په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوتزل وایي که طالبان عملي اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به لاله بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتزل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په ویانا کې وکړې. په څو ټویټونو کې چې یوناما پر خپله پاڼه خپره کړې دي، ښاغلی پوتزل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو ږغ وانهورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان لاله بدبختۍ سره مخامخ کړي. د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا، روسیې، چین او هند په ګډون د دې شورا د یو شمېر غړو پر استازو سربېره د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازي وینا وکړه. دې ځانګړې غونډې ته همدارنګه د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي هم بلل شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. شغلی بوټو زرداری له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د غوښتمنیو د ازادۍ غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دي او ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روسي پلوه بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروشیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروشیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې و اتیا، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو یو شمیر انجونو ته اجازه ورکړې چې د کانکور پاس موینه کې برخه واخلي.
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډېره خوشحاله یم چې هدفونو ته مې نږدې شوی یم.
په غزنی کې 2000 کسانو ته طالبانو د پولیسو یونیفورم ورکړ. د دې ولایت اوسیدونکو وایي
وختونه مداغه ده چې نورم باید په سپوږمۍ کې تغیرات راشي، باید منظم شي.
په میدان ورده کې سرلننه د کتاب درې ورځنۍ نندارتون پیل شو.
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي.
او په دې خبرونه کې په هلمند کې د خواګانو د فارمونو ستونزې څه دي، د فارمونو د څښتنانو غوښتنې څه دي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت سشکل هغون جنو ته هم په کانکور آزموینه کې د ګډون کارتونه ویشلي چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوي وي. یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانې پوره شي. تفصیل پرې راپور کړي.
وقت ور سره هجری قمری فارغه شوم آمادگی کانکور می وایله کانکور امتحان ته آمادگی نیولې و.
شبانه د کابل خر اوسیدون کده چې په څوار لسوم کال کې له دولسم ټولګي څخه فارغه شوی ده. د چې د سګانی کانکور ازموینې کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمان پوره کیدونکی دی. شبانه ازادي رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقه سه. ډیره خوشاله یم چې هدفونه ته مې نږدې شوم.
شیلا د دولسم ټولګي بل فارغه ده. دی هم د کانکور ازموینه د ګډون کارت تر لاسه کړای دی.
نو شخصن خود رفتم کارت گرفتم فردا بایومیټریکس
راغلم د ګډون کارت می واخیست او سبا هم بایومیټریکی کی
شیلا وای هڅه وکړي چې د خپل خوخي ورن رښتې ته کامیاب او لوړ زده کړې وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت بیان احمد تقاد روان سپتمبر میاسې په 9 نیټه په یو ویډیو پیغام کې چرسنه یو تایلې غلای وو ویلی و چې د میزان په 14 او 15 نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شي. خو ښاغلی تخادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12 ټولګیو څومره فارغ شوي نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو. خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبري آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 15,000 پورې د 12 ټولګیو فارغان برخه واخلي چې له دې شمیر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. په ورته وخت کې هغه نجونې چې د ښوونځي وروستی کال و او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وایي نه سو کړی چې په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي پاکیزه وایي
د ازموینو نیت او ګډون چې وو دا خوم له پخوانه پزړونو کې ګرځېدرا ګرځېدې ځکه کله چې موږ په 12 سم ته کامیاب شول زموږ پزړونو کې همدا هیله و چې باید موږ پاره شو د کانکور امتحان ورکړو.
پاکیزه او پزرگون نور افغان زدکون که او کورانه یه ده تلپانو لحکومتا نشپگم چولگه پورته دنجونو زدکون که پرمخ ده خونزه و ده پرانستو او ده دوی ده تعلیم ده دوام لپاره ده زمینه برابرولو غوښته نکوي. طالبانو پر افغانستان لبیا ځلی واکمنی دو ولوسته لی یو کال ده زیادی مودی راهیسی نشپگم چولگه پورته دنجونو زدکون که پرمخ خونزی تردیدی دي. هڅه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر لشپږم ټولګیو څخه پورته د انجونو د ښوونځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي. خو تر اوسه یې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. خو اوس به ولیدل سي چې په سګنی کانکور ازموینه کې په کوم شمیر د 12 ټولګیو فارغانې برخه واخلي او څومره شمیر به بریالی سي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې په کانکور ازموینه کې ډیر وخت انجونې ښې ځلیدلې دي.
د نجونو پاړه د افغان نجونو پاړه د ملګرو ملتونو په شغونډه کې هم بحثونه شوي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازی نصیر احمد فایق وایي له تیر یو کال راهیسې افغانان او نړیواله ټولنه هیله لري چې په بیلابیلو برخو کې به طالبان په خپلو ژمنو عمل وکړي. خو د ده په خبره طالبان اوس مهال ټول ناهیلي کړي دي. شاغلی فایق چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته خبرې کولې وویل طالبان نجونې زده کړو ته نه پرېږدي، د ښځو حقوق نه ورکوي او دغه شان د یو ټولګډونه حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځانګړې غونډه چې تېره شپه وشوه نږدې ټولو ویناوالو په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه وښوده. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې په ټوله کې د ویناوالو خبرې په افغانستان کې روان وضعیت د نجونو پر زده کړو او د ښځو د کار پر حقونو متمرکز وي. دی غونډې ته د افغانستان د تیر جمهوري نظام سرپرست دائمي استازي نصیر احمد فایق وویل چې د تیر یو کال راهیسې افغان ښځې او نجونې له هر ډول حقونو بې برخې دي او په سیستماتیک توګه له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګره حذف کیږي. د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او افغان ښځو ته اجازه ورکړل سي چې له خپلو حقونو ګټه واخلي. شاغلی فائق د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د کړو ژمنو په نه عملي کولو تورن کړ.
لا یو کال زیات کیږي چې افغانان او نړیواله ټولنه هیله لري چې طالبان به یې غوښتنې ومني او بنسټیزو په ځانګړي ډول د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په مساوي ډول د ټولو افغانانو د حقونو ورکول له جنسیتي، قومي او مذهبي توپیر پرته د ټولګډونه حکومت رامنځته کول چې د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکوونکی ووسی رامنځته کړي. خو تر دې دمه دغه غوښتنې او ژمنې عملي نه سوې او طالبانو موږ ټول ناهیلي کړي یو.
has disappointed all of us.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی هم په کابل کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو موضوع ته په اشاره وویل، زده کړې پر نر او ښځه فرض دي او باید ټولو ته د حق ورکړل سي. خو په دې موضوع کې د طالب چارواکو بیلابیلو څرګندونو وښودله چې ترمنځ یې د نظر یووالی نه دی موجود. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي د غشان ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د القاعده په ګډون د بیلابیلو تروریستي ډلو فعالیتونه زیات سوي دي او د افغانانو په ګډون د سیمې هیوادونه هم ګواښي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي فائق خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د القاعده په ګډون د ټولو تروریستي شبکو او ډلو موجودیت رد کړی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد فائق د تیر شپې په خبرو کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل، دا پیښه وښوده چې طالبانو له القاعده سره اړیکې پراخې کړې دي. نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د مخکینی حکومت د دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سو. ښاغلی اسحاق زی شاوخوا لس میاشتې مخکې له خپلې دندې استعفا کړې وه. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو په اووه اویایمه اسامبلۍ کې د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور خبره کړې وه. ښاغلی فائق همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په اوسنیو سختو حالاتو کې د افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو نوموړي وویل چې بشري مرستې د حل لاره نه ده او اړتیا ده چې په یوه حل لاره فکر وسي. دا په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا دوهمه غونډه ده چې د دې هیواد پر وضعیت پکې بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي د دې روغتون له کووید 19 برخې سره د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د همکاري هوکړه پای ته رسیدلې. د دې روغتون رئیس زلمی رشتین ازادي راډیو ته ویل چې روان سپتمبر میاشتې په 14 مو قرارداد پای ته رسیږي او اوس مهال دغلته په کار اخته روغتیا پالان د خپلو معاشونو وبخشي. په 14 قرارداد پای ته رسیدلی او اوس مهال دغلته په کار اخته روغتیا پالان د خپلو معاشونو د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون د کووید 19 درملنې لوی او مهم مرکز بلل کیږي چې 138 کار کوونکي لري. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون سره د روغتیا نړیوال سازمان د همکارۍ د هوکړې لپاره تر رسیدو وروسته په دې روغتون کې په کار اخته کارکونکو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دې روغتون رئیس زلمی رشتین ازادي رادیو ته وویل، د دغه هوکړې پر بنسټ د روغتیا نړیوال سازمان د افغان جاپان روغتون کارکونکو ته میاشتنی امتیازات ورکول.
WHO یا د نړۍ صحي سازمان مخکې په بودیجه هیلنټ ټیپیو ته ورکول او هغوی بلته امپلیمنټ کړل. 14 سپتمبر نه بودیجه بنده کړې ده او زمونږ پرسونل سرګردانه ده، سرنوشت غونې ده. خو که چېرې د حل لاره پیدا نه شي حتما مشکلاتو سره مخامخ کیږو، خدمات متضرر کیږي.
د وای د ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت امی روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړی او د هغوی لوري د ستونزې د حل په اړه د اقداماتو ډاډ ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان جاپان روغتون سرطبیب هم دغه ستونزې جدي بولي او پر حل کې دوی ټینګار کوي.
قرارداد شفخانه افغان جاپان
د روغتون د کرونا د برخې قرارداد پای ته رسیدلی. موږ اوستنوي قرارداد کې دوه منتظر یو. هیله لرو چې هر څه ژر دغه ستونزه حل شي او زموږ کارکونکي په ښه روحي خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغان جاپان روغتون مسؤلین که څه هم ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دوه نورو میاشتو پورې د غلطه شته روغتیایي وسایل او دوا به سنه کوي، خو وايي که ستونزه حل نشي نو ښایي د کارکونکو او روغتیایي وسایلو لکه مخت سره مخ شي. د طالبانو د روغتیا وزارت مسؤلینو د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون د کووید 19 درملنې لوی او مهم مرکز بلل کیږي چې 3 کال وړاندې د کورونا ناروغانو د درملنې چارې پیل کړي. دم کړي 138 کارکونکي لري. دغه روغتون د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په دې روغتون کې د کورونا 18 ناروغان تر درملنې لاندې دي او د ورځې په منځني ډول له 18 تر 80 نور ناروغان دې روغتون ته مراجعه کوي.
په میدان ورتک ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. په دغه نندارتون کې په سلګونو ټکو علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه ننداري ته وړاندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا نندارتون د میدان نور د ګولایت په مرکز میدان شار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټیو په پرې کولو سره پرانستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو د نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او دا پټی یې پرې کړه. دغه نندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، موخه یې له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکوونکی دی. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط فهمده د جماعت غو د زمونږ د اوسنۍ ځوانان چې مونږ ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده، مونږ چې د کتاب او مطالعې سره شوق پیدا کړو، زمونږ مل پرمختګ وکړي.
که څه هم په میدان اردوګو ولایت کې د کتاب او مطالعې فرهنګ کم رنګ دی، خو دغه نندارتون تر اغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمدالله افغان، د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبدالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې مونږ کتاب ته نږدې کېږو، نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کېږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. د دغسې محفلونو برابرول کولی شي چې مونږ کتاب ته ورنږدې کړو،
چون چې دا هغه یو مشکل لرو چې مونږ کتابخانه او دولتي کتابخانه نه لرو چې زیات کتابونه نه لرو. مونږ خو ډېر دا غواړو چې یا دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې مونږ د کتابو سره شوق زیات شي.
د طالبانو له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په موخه نندارتون جوړیږي او خلک یې لمن دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په څلورو سیمو، لوهانسک، خیرسون، دونیسک او زاپاروژیا کې د ټول پښتنې پایلې شي چې خلک له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتن کړي. البته دا ټول پښتنه نړیوالو رد کړې ده. چارواکي وایي رای ورکونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې دا سیمې د روسیې د فدراسیون برخه شي. اسدالله لودین موضوع څارلې ده. په سټوډیو کې راسره دی لودین صاحب. د ټول پښتنې وروستي جزئیات څه دي؟
و ډیر مننه شیبر صاحب. په دغه سیمو کې د مسکو لخوا ګمارل شو چارواکو ویلي چې په زاپوریژیا کې په سلو کې درنوي، په خیرسون کې په سلو کې واتیا، په لوهانس کې په سلو کې اتنوي او په دونیتسک کې په سلو کې نه نوي رای ورکونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی دی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په درويشتمه پایل او پرون د سپتمبر په ویشتمه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوی ټول پښتنه د اوکراین لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوی او په کلاکو ټکو غندل شوی ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رای ورکړه. زلنسکی ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې دغه ګام وغندي او په وړاندې غبرګون وښيي. د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکي او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې. امریکایي چارواکو بیا ویلي که چیرته روسیه دغه سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، په مسکو به نور بندیزونه هم ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیځو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوي. د دغه ټول پښتنې پر مهال داسې ادعاوي هم شوي چې خلک په ګواښ او فشار سره رای ورکونې ته مجبور شوي، او داسې هم ویل شوي چې د رایو صندوقونه د خلکو کورونو ته وړل کېدل تر څو خلک پکې رای واچوي، او په ځینو سیمو کې د رایو د ټیمونو یا د ټول ټاکنو له ټیمونو سره پوځیان هم لیدل شوي دي.
څنګه تر اوسه پورې ماسکو د دغو سیمو د برخلیک په اړه څه پریکړه کړې او بیا څه پریکړه به وکړي؟
پریکړې پاتې دي. راتلونکو ورځو ته د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ویلنتینا موتینکو ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 13مه د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې په وینا قانون جوړونکي به بیا د اکتوبر په 4مه د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور پیل کړي.
مننه اسدالله لودین، و چې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټول پوښتنې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
له خبرونو ور اخوا،
نو نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتن اورته
میل آنلاین خبرونه د طالبانو د حکومت دی ولور پوری غړي د ورستوي سرګندونو په اړه د اسوسییټډ پریس یو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی پرون د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په یو غونډه کې د افغانستان له نوي واکمنانو وغوښتل چې د شونځي دروازې د لشپژم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ پرانیزي. د شاغلی تانکزی په خبره په اسلام کې د دې بندیز لپاره هیڅ توجیهي دلیل نشته. په لاندې برخه کې ولولو چې دا غوښتنه یو متدل او نادر ژغ و چې د تیر کال راهیسې د طالبانو لخوا د سختو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې پورته کیږي. په افغانستان کې وقته لرسي دوه سمو د ورسته طالبانو د نجونو پر مخ د منځنۍ شونځي او لیسو دروازې وتړلې او ویل چې د دوغو شونځي د بیا پرانستلو پر پلان کار کوي. خو تر یو کال زیات وخت تیر سو او لا هم طالبان په دې کار نه دی بریالي سوي. د میل آنلاین په مقاله کې راغلي چې ملګرو ملتونو دغه بندیز د شرم وړ بللی او نړیوالې ټولنې د افغانانو په ځانګړې توګه د شوزو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو کړنو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغاني بانک نوټونو وضعیت ته پام اړولی او لیکلي دي چې افغاني پیسې لکه د دغه هیواد اقتصاد هم ټوټې ټوټې کیږي. لاس انجلس ټایمز د کابل د شهزاده سرای د یو صراف قول الله محمد آریا له قول لیکلي چې د د په مخ کې له هرو لسو زرو بانک نوټونو څخه شای زری د کارول وړوي. د ورځپاڼې په وینا ډیری افغاني بانک نوټونه له یو بل سره نشلول سوي او شای د ډیرو مسلسل شمیرې سره سمون نه خوري. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په دوام کې راغلی چې هغه څه چې اوسنۍ وضعیت یې خراب کړی د لویدیز پراخ بندیزونه او د واشنگتن لخوا د افغانستان د مرکزی بانک د میلیاردونو ډالرو د شتمنیو کنګل کول دي. دا په دې معنی ده چې کریډیټ کارتونه او آنلاین راکړه ورکړه پای ته رسیدلې. د افغانستان اقتصاد د نقدو پیسو په اقتصاد بدل شوی چې نه یوازې د پانګې کنټرول محدودوي او دا چې څومره پیسې له بانک څخه اخیستل کېدای شي، بلکې د زړو پیسو د بدلولو لپاره نوي بانک نوټونه هم نه لري چې د زړو نوټونو پر ځای وکارول شي.
په میدان وردګ کې له 15,000 بزګرانو سره د خړو د نړیوال سازمان له لوري د مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. مسولین وایي په دغه مرسته کې اصلاح شوی تخمونه او نقدي پیسې شامل دي چې د روان کال تر پایه به پر بزګرانو ویشل شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې په یو دولتي ودانی کې سلګونه سیلاب ځپلي بزګران راټول شوی دي. دغه بزګران چې ورستي سیلابونو سخت ځپلي د خړو د نړیوال سازمان له لوري د سیو مرستي د ترلاسه کولو لپاره راټول شوی دي. تازه په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان له بزګرانو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. د افغانستان لپاره په ملګرو ملتونو کې د کرنې ادارې مسول ریچارډ ترین چاردو ویل د غمرست چې اسلاسیوي تخمونه او نغدي فیسې پکې شامل دي پر 15,000 بزګرانو به د روان کال تر پای وویشي. په میدان وردګو ولایت کې د 9,000 کورنۍ سره چې شمېر 15,000 تونو ته رسیږي له هرې کورنۍ سره د 200 کیلوګرامو اسلاسو تخمونه مرسته کوي. د کورنۍ تر ډیره په کرنه بوخت دي. زموږ د سیمه ایز همکارانو لخوا په نشکیږي په دغه پروګرام کې تر ډیره هغه شوزو ته لمړیتوب هم ورکوي چې خپل کورنۍ سرپرستی ورده غاړي وي. بل خو هغه بزګران چې د مرستې ترلاسه کړي دي خوښتي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې هم ورسره وسی. دی وایي ورستي سیلابونو تر هر څه اخیستي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د بزګرانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د مرستې ورته کافي نه دي او باید د نورې مرستې هم ورسره وسی. د یادې ادارې د کرنیزو چارو امیر احسان الله بومیوال وایي چې دوی له نورو خیریه بنسټونو سره هم خبرې کړې دي.
د میدان وردګو په ولایت کې په کچنه دي ټول ولایت کاور کوم کوشش کو چې ډونر هم رستندوی موسسه د توادر کو چې د غنور کورنۍ چې پاتې دي او د پروګرام کې کاور نه دي د کوشش لاندې راولي.
د غمرستی په میدان وردګو ولایت کې پرداس محل بزګرانو سره کیږي چې ورستي سیلابونو د هیواد د نور ولایتونو په څیر د دغه ولایت بزګران هم زیات وځپل.
په هلمند کې د اصلاح شوی غواګانو د ترویج په برخه کې خصوصي پانګونه زیات شوې ده. د ورستوي ارقامو په اساس په دغه ولایت کې د اصلاح شوی غواګانو د فارمولو شمیر 30 تر رسیدلې. د دغه برخې پانګوال کسان هم له خپلې ګټې وټې خوشاله دي، خو شکایت لري چې د طالبانو حکومت او نورو اړوند بنسټونو ورسره همکاري نه ده کړې. تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
شیر محمد د لشکرګاه شهر په یو جورسوي فارم کې لاس اسلاسوي غواګانې لري او خوښ دی چې په دې برخه کې پنګونه کړي. شیر محمد وایي د شیدو د لوشلو لپاره کومه ځانګړې ماشینري نه لري او په دودیز ډول غواګانو شیدې ترلاسه کوي. نوموړی د طالبانو له حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونو هم ګیله لري او وایي هیڅ ډول همکاري نه ورسره کړي. شیر محمد د اسلاسو نسلونو لپاره د سخوندر پر ځای له مصنوعي الکا څخه ګټه پورته کوي.
په دې کار کې بس د خدای غټ فضل دی، حلاله معامله دی، ګواله خدای تعالی رسوي. دا اسلام نسلونه دا نسل یا وشته دي، په خوا خوا دوباره غوایي وي دا نسل بیا فرانسوي غوایي دي، دا چې دي دا نور نسل ختم شو دا فرانسوي غوایي دي. بالا قرار ګلګي لکه بس بخښته کو بالا قرار ساتل ورته شیر کشیر دی نشي.
د اسلاسو غواګانو د دې فارم مسلبای له هرې غوا په اوسط ډول 15 منه شیدې ترلاسه کوي او بیا په مرکز لشکرګاه کې پر لبنیاتو پلوري. هیلمن په کرنه او مالداری کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په څیر ځانګړي شهرت لري، خو خلک یې لا هم له بازارونو د گاونډي هیواد ایران شیدې، هګۍ او مستې ترلاسه کوي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکی عبدالباسط دا د حیرانی وړ خبره بولي او وایي هیلمن د زراعت له اړخه شهرت لري او د مالداری په برخه کې د دا ډول فعالیتونو لپاره اسانه زمینه برابرېدلی سي. د په خبره اسلاسي غواګانی تر محلي غواګانو خورا ګټوري دي او پنګوال باید په دغه برخه کې توجه زیات کړي ترڅو لدی لارې عام خلکو ته کاری فرصتونه برابر شي.
اسلاسي زراعتي نسلونه چې د تر ډیره پورې هغه هم ډیر شدې کوي، د عیدات لپاره هم ډیر غوښه کوي او د کار زمينه وس برابر شوی په لمن ولایت کې. نو زمرد مرستندوی بنسټونه او اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې ترڅو پنګوال او مرستندوی بنسټونه دې برخه ته توجه وکړي.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری د برخې مسولان د پنګوالو ستونزې منی او وایي چې ریاست کافی امکانات په لاس کې نه لري. د هلمند د زراعت او مالداری عمومي مدیر جمال الدین حکیمی وایي په دې ولایت کې د خصوصي سکتور اړوند درو اویا فارمونه سبسوي او د نورو فارمونو د ثبت لپاره یو عمومي سروې ته اړتیا لري چې تر اوسه نه ده ترسره شوی. نوموړی د مالداری په برخه کې دا ډول هڅې ګټورې بولي.
درو اویا راجستر سوی فارمونه د گاوداری لرو، یو عمومي سروې ته ضرورت دی چې د ټول د بغران ته نیولې بیا د هلمند پورې تر د مرکز ته نیولې دا تر بغران پورې مولې عمومي سروې وکړو.
د څارویو د نسل سمول په افغانستان کې لا هم نوی او تازه تجربه ده، خو د دې ډول فارمونو مسولان وایي دا ډول څاروي چې ډېرې له نورو بهرنیو هیوادونو راوستل کیږي په ځانګړي ډول غواګانې ډېرې شروري وي او د بچیو په پیدا کولو کې هم تر نورو مخکې وي. د څاروي روغتیا ته پاملرنه هم یو مهمه چاره بلل کیږي، خو په تیرڅو میاشتو کې د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونو کې سلګونه څاروي په ځانګړي ډول غواګانې د پوستکي د ناروغۍ لامل امړي سي. لدی جملې په زابل کې د مړوسو غواګانو شمیر 1500 ته رسیږي. په تیزی سره د څاروي د دې ناروغۍ خبرېدو د فارمونو د مسولانو اندیشنې زیاتې کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري تر 12 نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه کې واوري چې ملګری ملتونه غواړي په افغانستان کې د معتادینو په درملنه کې افغانانو سره مرسته وکړي. په دې پروګرام کې یو شمېر نور په زړه پورې مطالب هم لرو، خو اوس ستاسو څوره رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو محترم چلوون تا خپل دینینی دک سلامونه رسوان. زو عبدالقیوم دی کارتینو نسیدون که یو عرض دارم او آقا داگه ده چوست داگه نگدی تازش پو آبرادو که دی مناری علم جهل نه داگه راندی چه کمو شیدان و نمونه دی کلی شیوی دی دوی خختی برکی شیوی دی نپیگم دلتا یه با موانی هم جرکاری ده چطور داخل نیشی، مگر پا دیر خاشنه سر بایدو هم چه دیگه منار تا قطوجو نشی دیگه معتوانی با دی خاصی دور بریده لشی. پدرانخ سره دی افتاز و پرحنگ وزارت د تاریخی تعمیرات و عبیدات در ریاست نهیل کبم چه دیگه سی منارو و چلو و عبیدات سرکین را پامرنه بکی او هم دوو سی زرد زره و عیعت بی ولیگی او دیگه خاصی چه کندر شیوی دی سپرد شیوی دی زرد زره دیگه مکی پدر درانخ منانه.
زه سمي الله له پکتیا سهمي زنګ سواله دلته یو مخکرانی ده یو مخوله ګران دي نور مارش ګران سوي دي من پاتو سوار پیدا یو مخکرانی ده دي انکشاف لخوا مرسته دي سوي ټول خدا سره خوشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیش دقیقی شوی لند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکیان وشل او دا ټول په افغانستان کې وشل شوی دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشل او 15 نور ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال مارکوس پوتسل وای که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به له بدبختی سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتسل دغه څرګندونې تیره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه وکړه چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکران د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه د روس پلوه بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خیرسون، دونیسک او زاپروژیه کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلای کوم. تنن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د غړې مبارزې لپاره د سیمې په کچه کانفرنس جوړوي.
په تیر وکال کې موږ عملیات کړی دي ول ساو درو دي عملیات در سره سیمې دي. گرفتار شوی شکمن کسان 2095 کسان دي.
دا چې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالي و په دې اړه مو د ولسی جرګې له پخوانی غړي خالد پښتون سره مرکه کړې ده.
هغه سیمو کې چې خلک آسان اتلای ورتلای نسی هغه سیمو کې وسم قرار دا ورېدو څخه تاریخ دوه فاصله کرل کیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مرسته متعدینو ته د درملنې